سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام شپږوږي چې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه دا جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر شوی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن په بیان کې وویل چې معقول دلایل شته چې د طالبانو د دوه مشران د جنسیت پر اساس د بشري ضد جنایتونو جرمي مسؤلیت په غاړه لري. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د کریم خان د دفتر لخوا خبره شوې ده ویل شوي چې د راټول شوي شواهدو پر اساس معقول دلایل موجود دي چې ملا هیبت الله خانزاده او عبدالحکیم حقانی د بشریت پر وړاندې د جنایت او جنسیت پر بنسټ د زورونې محصول وګڼل شي. حقانی له 2021 میلادي کال رئیس د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس په توګه کار کوي. د نړیوالې جرمي جزایي محکمې د څارنوال کریم خان له قوله ویل شوی چې دغه زورونې د 2021 کال میلادي د اګست له 15 نیټې څخه تر نن پورې په افغانستان کې ترسره شوی او لا هم دوام لري. د ریوټرز راپور له مخې د افغانستان په اړه تحقیقات د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالانو لخوا له اوږدو تحقیقات څخه دي چې له قانوني او عملي ځنډیدو سره مخامخ شوی دي. لومړنۍ مقدماتي څېړنې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې چې یوازې په 2022 میلادي کال کې بشپړو تحقیقاتو ته وده ورکړه. لغه وخت چې طالبان په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته رسیدلی دی، ډلې د ښځو حقوقو په ځنګړې توګه د ذکر کارو ورزنی ژوند په برخو کې په شدید ډول محدود کړی دی. د ناروی د کډوالو شورا یا NRC وایي چې په میلیونونه افغانان په سختو شرایطو کې دي او له ګاونډیو ودونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دوغو کسانو بیرته ستنېدل د بیکاری لوږې او د بشري حقوقو د سرغړونو په څیر له ازموینې سره د مخامخ کېدو په معنا دي. د ناروی د کډوالو شورا په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري 22 مخبره شوه یادونه وکړه چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان لا هم چمتو نه دی چې په راتلونکو میاشتو کې لګوندویو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ستلو له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت امنیت او اصلاحاتو کمیسیون ادا کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په دننه کې د حملو په طرح کولو او بریدونو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول له پاکستان او تاجکستان څخه راغلي کسان دي. دغه کسان د چهارشنبه په ورځ د جنوري 22 په بیان کې ادا وکړه چې د دغو بریدونو ډیری برخه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عاملین د مخ او جامو له بدلولو کار اخلي سو افغانستان ته دننه شي. په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د مرغومی اعتماد د یوه ښځې په ګډون لسو کسانو ته د زنا لواتت او د کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو وهلی دي. د خوست ولایت د صبري ولسوالۍ ابتدایي محکمې د حکم په اساس د کسانو له ډلې شپږ تنه پر دوه کاله تنفیذي بند او 9 درو تعزیري سزا، 3 تنه پر 3 کاله تنفیذي او 10 نه تر 9 درو تعزیري سزا او یو کس پر یو کال تنفیذي بند او 9 درو تعزیري سزا محکوم شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د یو شمیر طالب چارواکو د نیونو په تړاو د نړیوالې جزایی محکمې د حکم په تړاو په خبرونه کې به تازه جزئیات درکړو. ګاونډي ودونی کې افغان کډوال د شړلو له ګواښ سره مخ دي.
نن سبا چې کوم دی د پولیس نیو بیخي زیات شوی
او د ماشومانو له غاښونو خرابېدو عوامل څه دي؟
موږ د خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته یا خوږه وخوري یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډېر نازک دي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال کریم خان غوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم دی صادر شي. پر همدې موضوع زموږ همکار ښاغلی اسیب الله تلاش موږ سره د تلیفون پر کرښه ده. له دوی څخه به د دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات واورو. سلامونه تلاش، ته وخت په خیر کړه. ته دغه حکم په تړاو وروستي جزئیات راکړئ چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري دغه حکم د صادرېدو خبره شوې ده.
سلامونه. د نړیوالې جزایی محکمې د لوړپوړي څارنوال کریم خان دفتر د هبت الله اخندزاده د طالبانو مشر او د طالبانو حکومت د قاضي القضات عبد الحکیم حقانی د توقیف یا نیولو د امر صادرولو غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه د پنجشنبه په ورځ د پخپل د کریم خان لخوا اعلان شوه او دغه دوه لوړ پوړي د طالب چارواکي د ښځو نجونو او د مختلفو ټولنیزو ډلو د ځورولو او ځپلو باندې تورن شوي دي. د کریم خان په لخوا په لوستل شوې اعلامیه کې وویل شول چې د کړنې د 2021 کال د اګست له 15 نیټې له هغه چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د پیل شوي او تر اوسه پورې هم دوام لري. د نړیوالې جزایي محکمې په وینا اخندزاده او حقانی د نړیوالو قوانینو په اساس د بنسټیزو حقونو د پراخ سرغړونې مسؤلین ګڼل شوي دي. دغه سرغړونې په دغه سرغړونو کې د فزیکی ازادي، د تګ راتګ لپاره د ازادي، د زده کړې، بیان او د غونډو د جوړولو د حقونو سخت محدودیتونه پکې یاد شوې دي چې د طالبان له خوا لګول شوې دي.
تلاش ته یو مسله چې دلته وړاندې په کراتو ویل شو، د جرمونو نړیواله محکمې ته د بیلابیل ادرسونو هیوادونو لوري شکایت شوی چې ګواکې په افغانستان کې باید د طالب چارواکیو شمیر کسان دي ونیول شي. دغه وروستۍ پریکړه چې د جرمونو نړیواله محکمې د صادرېدو حکم دوی غوښتل دي چې باید صادر کړي او دغه کسانو د نیولو امر ورکړی دی، د همدغه غوښتنو پر اساس شو دی کنه؟ هغه کوم شواهد ته په کتو چې تاسو ویل چې پر راپورونو کې راغلي دي دغه شواهد موجود دي، دغه شواهد ته په کتو دغه سیاسي تصمیم نیول شوی دی؟
د کریم خان په وینا دغه غوښتنه د پراخو شواهدو پر بنسټ وړاندې شوې دي چې پکې د په وینا د شاهدانو او کارپوهانو شهادتونه، د طالبانو لخوا ورکړل شوي فرمانونه، قانوني راپورونه، غږیز او ویډیوي مواد، د تورن او نورو طالبانو د ماغړو څرګندونې شامل دي چې دوی دغه پریکړه او دغه اعلامیه د همدغه شواهدو پر بنسټ دغه پریکړه کړې ده. او دا یې هم ویلي دي چې د جنسیت اړوند یا د جنسیت په برخه کې کارپوهانو د تحقیقاتو ټیم برخه هم و چې دوی دغه د جنسیتي جرمونو اړوند اړخونه څېړلي دي او په دې اړه یې پریکړه کړې ده.
ډیره زیاته مننه تلاش تبز ژوندی اوسئ. بیا به هم د نور جزئیاتو لپاره موږ سره تاسو پاتې شئ. مننه. ښه وخت. درنو اوریدونکو، پر همدې موضوع سره د اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر ښاغلی میر عبدالواحد سادات هم را سره د تلیفون پر کرښه باندې وصل شوی دی. سلامونه سادات صاحب، خیر راغلی خبرونه تکراته وی چې دغه محکمه څومره مهمه کیدلی شي؟
سلامونه او احترام. معلومدار ده چې دا یو لوی بین المللی محکمه ده، آی سی سی یا محکمه بین المللی جزایی چه ورتوایی، معلومدار یو دیر با اعتبار معتبر بین المللی نهاد ده، ده اغوی پریکله، ده اغوی اقدام معلومدار چه دیر قوی عواقب لری. اما مشکل داده چه متاسفانه ده بین المللی محاکم یو تر یو قوی تاثیر لانده ده، یعنی د بین المللی سیاست تر تاثیر لانده دی. دا دواله محکمه چی دی، آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبان د پاره دا یو لوی گواخ، یو لوی اختار ده. د طالبانو اداره، د طالبانو د دفکتو حکومت د منځوي کول د پاره معلومدار چې ډیر قوي اثر لري. اما زه فکر نه کوم چې دا کوم عملی هغه ولري د طالبانو د رهبری په مقابل کې، ځکه چې دا دوه کسه چې مطرح شوي ده، یو د طالبانو رهبر ایبت ملا ایبت الله او بل ښاغلی اقانی، دا دوه کسه اصلا په دا درې کاله کوم سفر بهر ته نه درلود. په همدې خاطر دا کوم عملی تاثیر نه لري، مګر سیاسي تاثیر، تبلیغاتي تاثیر ډیر قوي دی.
بله اوس په پښتنه باندې ته پیدا کیږي ساده صاحب که عملا په دغه برخه کې اقدام نه کیږي خی بیا دغه کوم حکم د صادرېدو مسله چې شوې ده دا به اغیز ولري لکه څم تاسو چې په سیاسي برخه کې دې ته ورته په نور مسله کې به یو څه اغیز پاتې یا طالبانو لپاره به د یو خطر زنګ په توګه باندې دغه مسله مطرح شي که عملي ډګر ته موږ تاسو سورای شو د عملي کېدو امکانات څومره شته ده
عملی کېدو خو معنی دا ده چې هغه هیوادونه هغه دولتونه چې د دې محکمې آی سی سی عضویت لري دوی مکلف دي چې هغه وخت چې دغه خلک چې متهم کیږي چې سفر وکړي په دغه هیوادونو کې نیول کیږي مونږ او تاسې زنده مثالونه لرلو لکه د ښاغلي پوتین په مقابل کې یا د خغلی نتنیاهو په مقابل کې دا پریکړه چې شوې ده په همدې خاطر دوی سفر نه کوي په هغه هیوادونه چې غلیتوب لري په دا محاکمو کې مګر د طالبانو زعامت د طالبانو رهبري مخصوصا دا دوه کسه خو سفرونه نه کوي اما عملي عواقب خو معلومدار د طالبانو په اداره کې راځي د افغانستان په مقابل کې معلومدار ډېر دا یو لوی ګواښ ده مشکل د افغانستان مشکل انزوای بیمدلی ده د افغانستان د زیات انزوا په خاطر دا یو لوی اقدام ده او د طالبانو د منزوی کولو لپاره مخصوصا چې دا اقدام دوه ورځ بعد یا درې ورځ بعد دغه نه چې ښاغلی ترامپ دغه نوی رئیس جمهور خپل تعلیف پر ځای کړ کار شروع کړ دا پریکړه شوې ده معنی دا ده چې
بله اوس ساده ته پورستوي کې که اټکلی موږ تاسو باسه لرو چې په طالب چارواکو به دغه حکم یا دغه کومه فیصله چې شوې ده اغیز ولري کنه
معلومدار اغیز لري موږ او تاسو شاید یو چې د طالبانو په منځ کې معلومدار بله بله
د دې ترڅنګ چې اغیز به ولري خبرګون به څه وي بیا ساده ته خبرګون په تړاو کوي
د طالبانو خبرګون
بله بله اټکلی خبرګون باندې کوم تاسو وګورئ چې څه خبرګون او غیر کول شي
د زګمان کوم چې د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات کوي دا مسله هم دا اوس هم اختلافات ډیر قوي ده د طالبانو په منځ کې مونږ او تاسو واوریدل چې د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي موین ډیر قوي خبرګون درلود د طالبانو د رهبر په مقابل کې اختلافات لا زیات کوي دا موضوع
ډیر زیات مننه ژوندې سمنه نه خو وخت لري
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبان حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون دا کوي چې بهرنیت با په ځنګړي ډول د پاکستان او تاجکستان څخه په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې د نننه د بریدونو په طرحه او تر سره کولو کې ښکیل دي یاد کمیسیون د خپل کلنی راپور په خبرولو سره دا کړی چې ډیری د بریدونو له افغانستان څخه بهر تنظیم شوی وو او ځینو جریانونو په پاکستان کې خپل تنظیم بیا اپیل کړی دی نور جزئیات د سنګه کړه په راپور کې
په داسې حال کې چې یو شمېر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او تاجکستان تل د افغانستان لخوا د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون ادا کړې چې په تېرو دریو کلونو کې بهرني اتباع په ځانګړي توګه د پاکستان او تاجکستان اتباعو په افغانستان کې د بریدونو په طرحه او ترسره کولو کې لاس درلود دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ادا کړی چې ډیری دا بریدونه له افغانستانه بهر تنظیم شوي او عواملین یې له بېلابېلو جامو څخه په استفادې سره دې هیواد ته رادننه شوي دي په راپور کې پاکستان ته په اشارې سره راغلي چې په دې هیواد کې ځینې جریانونه بیا تنظیم شوي او په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو قبایلي سیمو کې میشت شوي دي د دوی لپاره روزنیز کمپونه جوړ شوي او د مالي مرستو راټولولو لپاره ورته امکانات برابر شوي دي د کمیسیون زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر خلک د ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي جذب شوي ځواکونه د کراچۍ او اسلام آباد د هوایي ډګرونو له لارې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپلو مرکزونو ته انتقالوي. په راپور کې راغلي چې د پراخو هڅو سره سره دا ډلې په افغانستان کې خپلو موخو ته نه دي رسیدلي، او په تېر یوه کال کې د دوی بریدونه په پراخه کچه مهار شوي. د دوی ډیری محدود عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي، او د دې بریدونو عاملین یا نیول شوي او یا هم مجل شوي دي. د طالبانو حکومت د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون د دې راپور په خپرېدو سره د افغانستان د پلازمېنې او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي په افغانستان کې د بریدونو او د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي مرسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در زمانی که طالبا آمدن
لکه نه چې طالبان راغلي بریدونه او انتحار شتون درلود، او لا هم شته او ډیر شوي دي. کله چې زموږ د کورنۍ یو غړی ځي، تر څو چې بیرته راځي ډیر ورته اندېښمن اوسېږو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته اندېښنه لري. د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر پوهان د طالبان حکومت د ادا ته په اشاره سره وایي چې پاکستان له پخوا وختونو راهیسې د ترهګریزو ډلو په روزنې او تجهیز کې فعاله ونډه درلوده، او دا ډلې د افغانستان د ورانولو لپاره لیږدول شوي. یو له دوی څخه احمد خان اندړه دا کوي:
په تاجکستان کې کلونه کلونه کېږي چې اسلامي تنظیمونه او یا توریستي ډلې فعالې دي. شاید هغه د غیر مستقیمو لارو څخه افغانستان ته راداخل شي، او همداسې یا هم د پاکستان له طریقه چې پاکستان کې د سیمې هر قوم ته کمپونه او تمرین ځایونه جوړ شوي دي هغه تربه کیږي.
دا ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تاجکستان په وار وار په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ لشتونو او فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې، او په دې وروستیو کې بیا د طالبانو او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا هم زیاته شوې ده. دواړه لوري یو بل د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د یو بل پر ضد په بریدونو تورنوي. تېره میاشت پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په یو شمېر سیمو بمباري وکړه، او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP غړي یې په نښه کړي دي. خو طالبانو وویل چې د بریدونو د کډوالو یو کم په نښه کړی، او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسان پکې وژل شوي دي. په ځواب کې طالبانو ادعا وکړه چې دوی د ډیورن کرښې په اوږدو کې څو مرکزونه او پټنځایونه په نښه کړي چې په ټوکو یې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلان او تنظیم شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په تاسو سره چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او اوکران کې د سولې د موافقې لپاره غوښتنې زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپا د سولاساتو ځواکونو د 200,000 کسیز ټیم د جوړولو وړاندیز وکړ. زلنسکي ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رهبري به تل پاتې وي. فرشا ساک په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم د وی غونډې په ترڅ کې کله چې له روسیې سره د راتلونکو اوربند موافقې لپاره د 1600 ځواکونو په اړه وپوښتل شو، وی ویل چې له ټولو اروپایي هیوادونو څخه به د ورته ځواکونو لږ تر لږه 200,000 کسان وي، کنن دا هیڅ شی نه دی. زیلنسکی ویلي چې داسې یو ځواک به یوازې د عمومي امنیتي تضمین یوه برخه وي چې کیف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند خبرو د پیلېدو په صورت کې ورته اړتیا لري. زیلنسکی په جلا توګه بلومبورګ نیوز ته وویل چې د هر ډول سوله ساتي ځواک د اغیزمن کېدو لپاره باید د متحده ایالاتو سرتیری پکې شامل وي. د هغه په وینا دا کار د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته نشي کېدی. د زیلنسکی په وینا حتی که ځینې اروپایي ملګري فکر وکړي چې دا امکان لري، خو دا ممکن نه دی، ځکه هیڅوک به له متحده ایالاتو پرته ځان په خطر کې وانه چوي. دا ګام کولی شي ناټو وبشي او د دې اتحاد ویشل د پوتین خوب دی. 2016 ساتي ځواکونه بعد اروپا لپاره یو به ساري حسوي، او دا ځواک بعد اروپا د ډیرو هیوادونو تر ځواکونو خورا لوی بی. په 1999 کال کې په بوسنیا او هرزګونیا کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ماموریت 6,000 سرتیری درلودل، چې شاوخوا دریمه برخه یې امریکایي سرتیری وو. زیلنسکی ویل دیتا په پام چې د روسیې اردو له 1.5 میلیون څخه ډیر پرسونل لري او اوکرين یوازې د دیش مې نیمه برخه پرسونل لري، نو ځکه یو لوی نړیوال ځواک ته اړتیا لیدل کیږي. بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر ډول موافقې وروسته اوکرين ته د 16 ساعتي ځواک په توګه د سرتیرو د لیږلو په اړه خبرې کړې دي. زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبره هم تکرار کړه چې د چین ولسمشر شی جی پینګ کولای شي د سولې لپاره د روسیې په هڅولو کې مرسته وکړي. ولادیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې د هغه ټیم اوس له ډونالد ټرمپ سره د مستقیمې ناستې د جوړولو په حال کې دی. په اوکراین کې جګړه په 2014 میلادي کال کې د کرملین لخوا د اوکراین د کریمیا د ټاپو سیمې له غیر قانوني الحاق سره پیل شوه. د 2022 میلادي کال په فبرورۍ کې د روسیې له بشپړ یرغل سره شدیده شوه او لا هم روانه ده.
خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا وایي میلیون افغان کډوال په خورا ناهیلي کوونکي شرایط کې د افغانستان له ګاونډي ودونو د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د ویلمې په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې د دغه جبري ستنولو له کبله به دوی د بیکاري د بشري حقونو د نقص او بېوزلۍ په څیر له لویو ننګونو او ازموینې سره مخامخ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ننګونو په دوام تازه د ناروی د کډوالو شورا یا NRC اندېښنه ښودلې چې میلیونونه افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو د شړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د شورا پرون چهارشنبه د ویلامي په خبرولو سره د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلې او ناهیلۍ کوونکی بللې ده. د اعلامي پروتوکول غونډي هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنولو لامل دوی د بیکاری د بشري حقوقو د نقص او بي وسلي په څیر له لویو ننګونو آزموینو سره مخامخ دي. په اعلامي کې د غشان ویل شوی چې افغانستان د څو لسیزو جګړو د نازک اقتصادي وضعیت او د اقليمي بدلون د ناببره زپونکو سپوله کبله د میلیونونو افغان کډوالو ستنیدنې ته چې راتلونکو میاشتو کې د استولو لوګوخ سره مخامخ دي چمتووالی نه لري. د ناروی د کډوالو شورا په اعلامیه کې دغه شورا د مشر یان انګلند قول راغلی چې نوموړي د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پاړه له طالب چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سرپرست د ناروی د کډوالو شورا له مشر سره کتلې دي. د ناروی د کډوالو شورا پر افغان جنو د زده کړو په برخه کې محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لوري پر منځنۍ زده کړو د دوامدار بندیز لکبله 1.5 میلیون انجونې لزده کړو به برخي شوې دي. خاغلی یان پر افغان میرمنو او انجونو د محدودیتونو د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړي او د وضعیت د سمونو او افغان جنو خوځو ته د دوی د بشري حقوقو د بیرته ستنول لپاره له طالبانو سره د تعامل پر اړتیاي ټینګار کړی دی. د افغانستان په ګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان کې چې تر ډیر افغان کډوال په کې میشت ځینی کډوال وای چې په روسیو کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عباس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته چې د اسلام آباد کې په یونانوي کې کار کوم، نو نن سبا چې کوم دی د پولیسو نیو بیخي زیات شوي، ډیری کسان یې ونیوه او ډیپورټ یې کړه افغانستان ته. دلته موږ په خپل او نور مهاجرین چې دی ډیر په تشویش کې دي، خپله هم په تشویش کې و. داسې نه چې افغانستان ته مو ډیپورټ کړو دا ویره لرو، هلته چې دی کوم داسې امکانات نشته چې موږ ژوند چارې پر مخ یوسو.
په ایران کې میشت افغان کډوال نجیب الله شهریار د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د کشور ایران مهاجر شوم تقریبا مدته
درې کال کېږي چې ایران ته کډوال سیوی، بیرته افغانستان ته هم نسوتلی، خو دلته له هر اړخه له ستونزو سره مخامخ یو. کاروبار نسو کولای او پولیس مو هم په عذابوي. زموږ ټولو وضعیت تقریبا یو ډول دی. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه ده چې د افغان کډوالو برخه کې ځانګړی پام وکړي،
در قسمت مهاجرین یک توجه خاص بکنند.
سید محمد چې دوه میاشتې کېږي له ایران خپل هیواد ته ستون شوی هم ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې مخکې په ایران کې هم هلته مزدوري کوله، نو په ایران کې چې وم بس هماغه ځاینه پیسې رالګېلې، د کور وضعیت مې پچلېده. نو اوس یې دوه میاشتې کېږي راید مرد شوی، دلته کار نشته، هیڅ کار نشته، بازار ته اوس کار نه پیدا کېږي، له موږ هم لاره ورکه ده.
افغان کډوالو او د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په وروستۍ کې ایران او پاکستان له دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د 2023 کال په وروستۍ دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې د ناروی د کډوالو شورا مشر د افغانستان هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال په نیوکې سره ویلي و، په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري کړکېچ سره مخامخ دی، نړیوالې ټولنې ورته شا کړې ده.
د غاښونو د درد او خرابېدو له ستونزې سره د افغانستان وګړي د خرابوالي له ستونزو د خلکو لپاره د جدي مسله ګرځېدلې ده. د دې ستونزې یوه لویه لامل د ماشومانو غاښونو ته کافي پاملرنه نه ورکول او د خوږو شیانو زیات مصرف دی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د غاښونو د درد او خرابېدو ستونزې زیاتې دي چې د خلکو ژوند ته زیاتې ستونزې او ناراحتۍ راولاړې کړې دي. روختیا پالان او د خلکو نظرونه په دې ټینګار کوي چې د ماشومانو غاښونو ته نه پاملرنه او د خوږو شانو زیات خوراک د دې ستونزو اصلي لاملونه دي. د غاښونو سالم ساتل نه یوازې د خولې او غاښونو د سلامتیا لپاره اړین دي، بلکې دا د ټول بدن په روختیا هم منفي اغیزې کولای سي. د غاښونو درد، د وروي وینې کېدل، د خولې بدبوي هغه نښې دي چې د غاښونو د خرابېدو او د میکروبونو د خپرېدو لامل ګرځي چې کولای سي نورې جدي روغتیایي ستونزو ته لاره هواره کړي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماشومان غاښونه خو نو په دې خاطر خرابېږي چې هغه خوږه خوري. موږ ته د سپین ږیري او سپین سرې معنا دغسې او دا د کور زنانې دغه بیا دغه نازوانی کې بس ماشوم په پلمیټ کراري یا په چاکلیټ کراري یا داسې خوږه کوي چې هغه د غاښو ته زیان رسي. دا باید ونه کې هغه کار څوک کې باید خپل ماشومان ته پاملرنه وکړي او دغه خوږې زړه دې نه بسوځي پر ماشوم چې دا وای وای زما زړه بسوده کېږي یا دا نه پلمیټ په ورکم یا دا یوه دانه چاکلیټ ورکم دا شای خو بیخي نه ورکوي. او بل اکثر مینځ یا خونځې چې دغه په کورو کې د ماشومان دا د غاښونو چې مخ ور پرېږدي هغه سربیرن دا خوله یې لږ هغه اندازه قدر کې اوبه په خوله نه ورلاړي. انشاءالله غاښونه مې کوم ستونزه در دا مهاله نه لري، نو په دې خاطر چې هغه زه مسواک کاروم. نبی علیه السلام وایي چې مسواک سنت طریقه ده، نو مسواک باید هر مسلمان کار کې هغه ځکه چې یوازې د غاښونه تقریبا دا یو مرزو د وادي نبی علیه السلام په سری حدیث کې دا خبره ده.
حکیم لا احمد تلانی اوسیدونکی دا ځکه چې موږ خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوو چې هغه ته یا خوږه وخوري یا کم کلک شی په مات کې د دې غاښونو ځکه ډېر نازک دي نو بیا دا هغه په خرابېږي. غوښتنه مې دا ده چې هر یو خپل ماشوم ته پاملرنه وکړي، خوږه یا داسې د کلک شی سره منه کې او توای پاره معلومات ورکړي چې دا جې توانی چې بیا کله ته غاښه سبا دې غاښونه درد کوي.
مانوم سیفلاری د اروزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسېدونکو یم. لامل دا دی چې ماشوم چې کله د پامه څخه غورځول کیږي یعنې ماشوم دې ته پرېښول چې هغه په خپل غاښونو باندې کلک شان، مثال لکه بادام، جوز او داسې نور کلک شان په غاښو باندې متي، نو په دې سره یې غاښونه خرابېږي او بل د ډېر خوږه خوړل یعنې مثال لکه پرمیټ او راو داسې نور خوږه شان خوړل په دې سره غاښونه توریږي او خرابېږي. زما غاښونه الحمدلله جوړ دي ځکه چې زه اول کوم داسې کلک شان او د خوږې سره احتیاط کوم او بل د ډوډۍ وروسته زه خپل غاښونه برسوم. غوښتنه مې دا ده چې باید هر سړی خپل کوچنی ماشوم ته پام وکړي چې په غاښو باندې کلک شان مات نه کړي او ډېره خوږه ونه خوري او د ډوډۍ خوړلو وروسته خپل غاښونه په برس باندې پرېږدي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي نازیه چې د ماشومانو غاښونه زیات خراب شوي وایي اوس یې ماشومان هر ورځ ورته ژاړي او د غاښونو د درد له امله ډېر تکلیف لري.
پنځه جنکیانې دوه لکان لرم. دا وړکی زوی مې غاښونه یې داسې تک تور دي لکه ریک غوندې داسې ولېږي، خولې مې بویزي داسې زاړیم جیل کوي، غاښ مې درد کوي لږ زیړ سي ولېږي خراب سي.
د غاښونو د خرابېدو ستونزه په افغانستان کې یوه پراخه موضوع ده. د خلکو تجربه او د ډاکټرانو مشورې شي چې خلک باید لومړی ورزي یعنی د هرې ورځې څخه خپل غاښونو ته پاملرنه زیاته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. سلامونه سره مش په خیر اغلی
تشکر خسته نباشه.